سمع بس مننه ستړی دی نه او دا اوریدونکو هرکلی کوم. پر یو ساعته خبرونه کې مو وړاندې دا مسله راخیستې ده چې طالبانو سږ کال په ژمي کې ولې بریدونه زیات کړي دي، حال دا چې سبا نه بل سبا په اسلام آباد کې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره یوه مهمه غونډه پیلې شي. خو لومړی د 8 بجو د خپرونې خبرونه له مرسي احمد سید څخه اورو.
د مهم خبرونو سرټکی د ولسمشر رد شوی تقنینی فرمان د غوروي کمیټې د کار د دوام لپاره قانوني ستونزې پیدا کړې دي. په ننګرهار کې د هوایي حملو په نتیجه کې د داعش ډلې څلور مهم غړي وژل شوي او د پاکستان په شمالي وزیرستان کې د هوایي حملو پر مهال 25 وسله وال وژل شوي دي. د انتخاباتو د کمیسیون د غړیو د ټاکنې کمیټه وایي چې د خپل کار د برخلیک په اړه د حکومت پریکړې ته منتظر دي. د کمیټه د افغانستان د ټاکنو په نظام کې د اصلاحاتو لپاره جوړه شوې ده. د کمیټې یو غړي فهیم دشتي ازادي راډیو ته وویل چې په ملي شورا کې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون په اړه د ولسمشر تقنینی فرمان رد شوی چې ستونزې پیدا کړې دي. دشتی وویل په دې کې شک نشته چې زموږ کار ته قانوني خنډ پېښ شوی دی. حکومت خپل موقف نه ده څرګند کړی او موږ د دې کمیټې د کار د دوام په اړه د حکومت د دریځ څرګندېدو ته ماتل یو. د ولسمشر دفتر ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه لا دریځ نشي څرګندولی، خو د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د ولسي جرګې او ولسوالۍ د شوراګانو د ټاکنو لپاره به نوي کمیسیونونه جوړ شي. د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې د داعش څلور مهم وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار د والي بیان عطاالله خوږیاڼي تېره ورځ ازادي راډیو ته وویل
او پاچین ولسوالۍ کې په دغه هوایي برید کې د دوی څلور مهم کسانو په ګډون 15 تنه وژل شوي دي. داسې هم ویل کېږي چې داعش وسلوالو ډلې په دغه سیمه کې ځینې وسلوالو طالبان چې د دوی سره مخکې برمته شوي وو نیولي وو، په دغه برید کې هغوی هم له منځه تللي دي.
د خوږیاڼي په وینا په ننګرهار کې د داعش پر ضد هوایي عملیات روان دي او د ولایت امنیت ورسره ښه شوی دی. او ټاکل شوی دی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا په شارجه کې د زیمبابوې له ملي ټیم سره د شل اورونو لوبه وکړي. تېره ورځ هم د دغو دواړو ټیمونو ترمنځ د شل اورونو مسابقه وشوه چې افغان لوبډلې د 500 منډو په توپیر وګټله. ګلبودین نایب د لوبې غوره لوبغاړی وټاکل شو. سبانۍ لوبه له زیمبابوې سره د روانو لوبو وروسته یوه ده او که چېرته دا مسابقه افغانان وګټي نو د شل اورونو جام به خپل کړي. تر دې مخکې په متحده عرب اماراتو کې افغانستان د 500 اورونو د لوبو په ترڅ کې د زیمبابوې ټیم ته درې د دو په وړاندې ماتې ورکړه. پاکستانی چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې تېره ورځ د هوایي بریدونو پر مهال 25 وسلوال مخالفین وژل شوي دي. یو امنیتي چارواکي چې نومې نه ده اخیستل شوی ویلي په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو زیات پناه ځایونه تخریب شوي دي. په دې هوایي عملیاتو کې د حقاني شبکې 15 او د تحریک طالبان 10 غړي او لږ تر لږه 10 ازبک وسلوال وژل شوي دي. د شمالي وزیرستان د سیمو ته خبریالان نشي ورتلی نو له دې امله خپلواکو سرچینو دا شمیر نه ده تایید کړی. ایران سعودي عربستان تورن کړ چې فرقیش شخړو ته لمن وهي او سعودي چارواکي باید په منځني ختیځ کې د ښو اړیکو او د بنسټپالنې ترمنځ یوه لاره غوره کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د ملګرو ملتونو د سرمنشي بان کی مون په نوم په یو لیک کې تېره ورځ ولیکل ایران له خپلو ګاونډیو سره هیڅ راز شخړه نه غواړي او هیله لري چې سعودي عربستان هم دغه منطق ته سر ښکته کړي. جواد ظریف سعودي عربستان تورن کړ چې له هغه عراقیانو سره چې عربستان ته د عبادت پارزی ناوړه چلن کوي چې له دې سره په ایران کې خلک په قهر شوي. د ښاغلي ظریف په وینا سعودي عربستان په ورته وخت کې داسې وازیان ټاکلي دي چې هم د ایران او هم د نړۍ د شیعه او پر ضد خلک تحریکوي. د تهران او ریاض ترمنځ اړیکې وروسته تر هغې کړکېچنې شوې چې عربستان د شیعه یو مشر اعدام کړ. په مصر کې د سری بحیرې پر غاړه په تفریحي ښار غردقه کې درې بهرني ګرځندویان زخمیان شوي دي. دو وسلوالو پرون جمعه په دې ښار کې د بهرنیو سیلانیانو پر یو هوټل حمله وکړه. د د مصر د کورنۍ چارو وزیر ویل له حمله کوونکو سره چړې وې او هوټل ته له ننوتلو سره سمې پر دې کسانو حمله وکړه. امنیتي ځواکونو پر حمله کوونکو ډزې کړي چې یو پکې وژل شوی او بل زخمی دی. دوه ټپیان د اوتریش او یو د سویډن دی چې سرسری زخمیان شوي دي. د حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه ده اخیستی. په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې یوې ډلې پرون جمعه تایید کړه چې د داعش یو غړي د رقه ښار په مرکز کې د سلهاو کسانو په وړاندې پر خپله مور ډزې وکړې او یې وژله. دا سړی علي سقر نومیږي او د داعش نورو غړو ته یې ویلي وو چې مور یې په دې ډله کې د ده له فعالیت سره مخالفت درلود. د علي سقر د عمر په اړه بېلابېل راپورونه ورکړل شوي دي، خو داسې ګڼل کېږي چې شل یا یویشت کلن دی. په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې ډلې له لندنه ویلي چې د علي سقر مور د رقه کار په مرکزي پوسته خانه کې ماموره وه، خو د فعالانو یوې بلې ډلې ویلي چې د علي سقر خپله مور ځکه وژلې چې هغه د سوریې له علویانو څخه وه. دغه راز داعش په لیبیا کې د پولیسو پر یو روزنیز مرکز د پنجشنبې د ورځې د حملې مسؤلیت واخیست. په دې حمله کې لږ تر لږه 500 تنه وژل شوي او تر سلو زیات زخمیان شوي دي. د داعش په خبر پاڼه کې چې د پنجشنبې په ورځ خپره شوه ویل شوي دي چې حمله کوونکی د دوی سړی وو چې په جودنه کې وژل شوی دی، خو د لیبیا حکومت تر اوسه د دې پیښې پر جزئیاتو خبرې نه دي کړې. د لیبیا په شمال کې هم د پنجشنبې په ورځ یو سړی چې چاودیدونکي مواد یې په خپل موټر کې پټ کړي وو، د پولیسو د تلاشۍ پر یو پوسته حمله وکړه چې شپږ تنه پکې ووژل شول. د فلادلفیا پولیس وایي یو سړی چې له داعش سره یې تړاو درلود پر یوه پولیس ډزې وکړې او هغه سخت زخمی کړ. د امریکا پولیسو پرون جمعه وویل چې وسلوال سړی دېرش کلن دی او ادوارد نومیږي او پر پولیسو یې یولس ډزې کړې دي. پولیسو هم حمله کوونکی درې مرمۍ ویشتی او هغه نیولی دی. د فلادلفیا د پولیسو کمیشنر ریچارد راس وویل حمله کوونکی زموږ د پولیسو د وژلو نیت درلود او اعتراف یې کړی چې دا بزدلانه کار یې د اسلام په نوم ترسره کړی دی. د پولیسو په وینا د حمله کوونکي له داعش سره خپل تړاو هم منلی دی. او د جرمني پولیس وایي په هغو دو دېرش مشکوکو کسانو کې چې په کولن ښار کې په زور زیاتي او غلا تورن دي، اتلس تنه پناه غوښتونکي کډوال دي. د جرمني د کورنۍ چارو وزارت ویان توبیاس پلی تېره ورځ وویل چې دا مشکوک کسان فدرالي پولیسو نیولي دي. د پلیت په وینا پولیسو د دوه دېرش کسانو نومونه پیدا کړي او په هغو کې اتلس داسې کسان وو چې په جرمني کې د پناه غوښتنه کړې وه. توبیاس ویلي دي ډېر کسان په غلا او خلکو ته د فزیکي زیان رسولو په تور نیول شوي، لږ تر لږه درې په جنسي تشدد تورن دي. د دې کسانو نومونه نه دي څرګند شوي. د جرمني په کولن ښار کې د 2014 میلادي کال په لومړۍ شپه یو شمېر کسانو پر ښځو حمله وکړه. د هغوی پیسې، ګاڼې، نور قیمتي شیان غلا کړل او حتی پر ځینو ښځو جنسي تیری وکړ. دې کار په جرمني کې د خلکو سخت غوسه او اعتراضونه وپارول. د کورنۍ چارو ایالتي وزیر پرون اعلان وکړ چې د کولن د پولیسو مشر باید د خلکو د باور ټینګولو لپاره له دندې استعفا وکړي. د خبرونو پای
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. ولې طالبانو په افغانستان کې په دې ژمي کې جګړې تودې ساتلې؟ بل سبا له دوی سره د سولې د خبرو لپاره مهمه غونډه په اسلام آباد کې جوړیږي. په دې خبرونه کې مودې ترڅنګ په نورستان کې د ښځو لژوند خبرو.
د پټو کارونه کوي او دغه راوړو لرګي راوړو پټې کو ټول دا شیخو کوونو دی بزی ساتي او وا ساتي.
که زلزله وشي څه به کوو؟
دغه درشي یا درشل چې د بوټو دی دغه دې خوندي ځایونه دي په ټول کور کې.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا په پروګرام کې مو د نوي برېښنايي موټره له یوې نوي طبي آلې چې د رڼډو لپاره پکاري شي او یو شمېر نورو نویو شیانو خبرو. د ازادي اورېدونکو په پروګرام کې ستاسو په شخص سره به پیغامونه خبرو او ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلې اس ام اسونه پرې خبرونه کولو. په اسلام آباد کې له طالبانو سره د سولې د خبرو د څرنګوالي د غونډې په دورشل کې داسې راپورونه خپاره شوي دي چې طالبانو په دې خبرو کې د امتیاز ترلاسه کولو لپاره په افغانستان کې جګړې زیاتې کړې دي. په وروستیو څو اونیو کې په کابل کې خونړیو حملو او په بلخ، هلمند او ځینو نورو ولایتونو کې حملو ته په اشاره ویل کیږي چې وسلوالو طالبانو د سیمو د نیولو هڅې هم زیاتې کړې دي. پخوا به د هوا له سړېدو سره د طالبانو حملې کمې دي، ولې سږ کال د واورې له ورېدو سره جګړې تودې شوې دي. فرشته جلالزی راپور لري.
وسلوال طالبان غواړي د پوځي عملیاتو او وسلوالو حملو تر فشار لاندې د سولې په مذاکرو کې زیات امتیاز واخلي. د افغانستان د سیاسي څارونکو په وینا د وسلوالو طالبانو په وروستیو شپږو میاستو کې حملو ته شدت ورکړی، څو په دې ډول په اسلام آباد کې د چین، امریکا، پاکستان او افغانستان د استازو پر راروانو څلور اړخیزو مذاکرو اغیز زیات کړی. د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو د څرنګوالي په اړه څلور اړخیزه غونډه د جنوري په 11مه یعنی د دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې کیږي. د پاکستان د چارو څارونکي ډاکټر محمد تقی له ازادي راډیو سره په مرکه کې باور څرګند کړ چې د طالبانو حملې په داسې حال کې شدید شوي چې پر پاکستان فشار دی څو طالبان د سولې په روانو مذاکرو کې ګډون ته وهڅوي. ډاکټر تقی ازادي راډیو ته وویل چې حتی که طالبان د دې حملو په پایله کې د سیمو په نیولو بریالي نه شي، خونړۍ حملې او تشدد به د سولې په مذاکرو کې د امتیاز ترلاسه کولو لپاره جاري وساتي.
دا راتلونکي د میاشتې ډېر مهم دي. بیا دا دی چې جنرال سیف کیمبل دلته رئیس جمهور اوباما ته دا خواست کوي چې تعداد هم سوا کې د امریکایي ځواکونو تعداد پکې لس زره پورې دسه، نو دا ماشاء الله چې مهمه خبره به وي. او طالبانو کې مسله دغه ده چې هغه په یو سیاسي قوت نه، دغه ارتقا نه دی شوی، هغه یو جنګیالي قوت په توګه موجود دي. او د پاکستان کوشش دا دی چې لکه هلمند یا داسې یو علاقه طالبان ترلاسه کړي چې بیا دغه ووایي چې پیدا خو فیر فیر کمپلیټ دی، دا خو شوی کار دی، نو دوی سره به تاسو خبرې کوي، دوی به منې.
په وروستیو کې یو شمېر رپورټونو د افغان او بهرنیو څارونکو په حواله وویل چې وسلوالو طالبانو له 2001 میلادي کال راهیسې تر بل هر وخت په افغانستان کې زیاتې سیمې نیولې دي. د ملګرو ملتونو د سازمان په حواله د وسلوالو طالبانو د حملو شدت سږ کال د تیرو 1500 کلونو په پرتله زیات وو او د افغانستان په ځینې سیمو کې تر ټولو لوړ حد ته رسېدلی وو. دا سل په سلو کې نه ده څرګنده سوې چې د طالبانو استازي به د اسلام آباد په مذاکرو کې ګډون کوي، خو افغان چارواکو ویلي چې طالبان شایي د خبرو او مذاکرو په دې لړۍ کې وروسته خپل استازي ورواستوي. د افغانستان د چارو یو څارونکی توماس روتیک له کابله له ازادي راډیو سره په مرکه کې وایي چې طالبانو بیلابیل امکانات په نظر کې نیولي دي. طالبانو دا مسله چې ټول افغانستان بیرته ونیسي په پام کې نیولې ده او پر دې هم فکر کوي چې د خبرو له لارې په حکومت کې برخه ترلاسه کړي او پوځي پرمختګ په دواړو حالتونو کې له دوی سره مرسته کوي. د رپورټونو پر اساس سږ کال د افغانستان د امنیتي ځواکونو لږ تر لږه 1000 تنه وژل شوي او 2000 زخمیان شوي دي. په کابل پوهنتون کې د افغانستان څېړنیز مرکز مشر عبدالوحید وفا په دې باور دی چې په وروستیو شپږو میاشتو کې د خونړیو پیښو او وسلوالو حملو د زیاتېدو یو بل دلیل په دې هیواد کې د اسلامي دولت یا داعش د فعالیتونو پیل دی.
Winter we had a calm you know season, but unfortunately this year it was not the case.
دا شغلی وفا پوینه سش کال جمعی ډیر سول و خو بیا هم حمله نوې کمی سوی. د نورو وختونو په خلاف د افغانستان په ختیځ کې سش کال تشدد زیات سوی دی چې هلته هوا ډیره نه سړیږي، نو دا سیبی رسته چې د حمله او تشدد دغه لړۍ به تر دوبی دوام وکړي. د شغلی وفا پوینه د طالبانو پر رهبری کې اختلافات به پر مذاکرو شاغیزونه لري. دی وایي طالبان به د زیاتو سیمو د نیولو لپاره خپلې هڅې جاري وساتي څو له حکومت سره په مذاکرو کې زیات امتیاز ترلاسه کړي.
ټاکل شوی دی چې بل سبا په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي پر دې خبرې وکړي چې څرنګه له طالبانو سره د سولې خبرې مخته ولاړ شي. په دې غونډه کې د افغانستان د حکومت د استازو ترڅنګ د مدني ټولنې یو پلاوی هم برخه اخلي. په دې ډله کې یو هم د سیاسي چارو کتونکی احمد سعیدی دی چې تېره ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ملا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو ډله چمتو شوې ده چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي، خو د ملا اختر محمد منصور ډلې تر اوسه څه نه دي ویلي چې دوی به د سولې په خبرو کې برخه اخلي او کنه. نن تشنه اسمان لاندې پروګرام کې د اسلام آباد د غونډې په اړه پروګرام لرو. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون له لارې په دې خبرونه کې برخه واخلئ.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال بولدینګ او سارای سرمانه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
نړیوالو چاپی خبرونو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ ملالۍ بشیر ګواش کتنه ورته کوي.
د امریکا چاپ ډیموکرات ګزټ په خپله آخري ګڼه کې په افغانستان کې د امریکایي بورسونو پروګرام فلبرایت په اړه مقاله خپره کړې ده. د خبرونې په لیکنه د فلبرایت پروګرام چې په 1946 کال کې د ارکنساس ایالت د سناتور ویلیم فلبرایت لخوا تاسیس سو او د امریکا لخوا یو ځانګړی ابتکار و چې د نړۍ له 115 هیوادونو څخه یې 350,000 محصلینو ته لوړې زده کړې ورکړې چې له هغوی څخه 250 د نوبل جایزې ګټونکي دي او په نړۍ کې د 130 هیوادونو ولسمشران د همدې بورسونو محصلین وو. خو خپرونه لیکي چې د امریکا او افغانستان له روابطو سره اړوند د فلبرایت په اړه لږ خبرې سوي. دا پروګرام په 1952 کال کې په افغانستان کې پیل او تر 1970 لسیزې پورې تر 2500 زیات افغان محصلینو ځینې استفاده وکړه او د امریکا په پوهنتونونو کې زده کړې وکړې. همداراز 115 امریکایي محصلینو په افغانستان کې زده کړې کړې دي. ډیموکرات ګزټ خبرونه زیاتوي چې پر افغانستان د شوروي اتحاد له تیرې وروسته دا پروګرام بند سو او په افغانستان کې د طالبانو تر سقوط وروسته بیرته پیل سو. خبرونه لیکي چې په 2003 کال کې په افغانستان کې د دې پروګرام له بیرته پیل وروسته تر اوسه 4500 افغانان له امریکایي پوهنتونو څخه په مسلکي رشتو کې فارغ سوي او اوس په افغانستان کې په کار بوخت دي. خبرونې د ناهید ایثار په نامه چې د همدې پروګرام له لارې لوړې زده کړې کړي د ژوند په اړه لیکلي. دا اوس د کونډو ښځو لپاره یوه اداره لري او غواړي په خپل ژوند کې بریالی اوسي. خبرونې د ناهید ترخې او خوږې خاطرې لیکلي او وایي چې دی په ډیرو خرابو حالاتو کې حتی د طالبانو د رژیم پر مهال خپلو کارو ته ادامه ورکړه او اوس عملا د نجونو لپاره له څو ښوونځیو او سازمانونو سره مرسته کوي چې د ښځو د حقونو لپاره کار کوي. اکانومیسټ مجلې خپل اخري ګڼه کې د افغانستان کې د جګړې په اړه لیکل دي. د مقالې په وینا له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتو سره د حکومت په کارو کې خنډونه پیدا سوي او د سولې د پروسې د بیرته پیلولو هڅې نه دي بریالۍ سوي. د طالبانو په صفونو کې اختلافات پیدا سوي او په افغانستان کې د امریکا د یوې روښانه ستراتیژۍ د نشتوالي له کبله په افغانستان کې جګړو او تاوتریخوالي ته زمینه برابره سوې ده. د مجلې په وینا که څه هم د افغانستان د ملي وحدت حکومت د پخواني حکومت په پرتله له امریکا سره همکار دی او وی کولای سو چې د اداري فساد پر وړاندې مبارزه هم تر یوه بریده پیل کړي خو د افغانستان د پرمختګ لپاره یې دومره کار نه دی کړی لکه څومره چې کولای سوای. له بلې خوا د اکانومیسټ مجلې په وینا پاکستان هم په پرله پسې ژمنو سربیره په افغانستان کې د سولې له پروسې سره مرسته نه ده کړې. د دې هیواد صدراعظم او د پوځ لوی درستیز ژمنې کړي چې په افغانستان د سولې غوښتونکي دي خو په عمل کې په دې اړه کوم پرمختګ نه دی کړی او اوس هم د پاکستان په نظام کې داسې کړی سته چې غواړي په افغانستان کې یو کمزوری حکومت حاکم وي. مجله زیاتوي چې تر هغه وخته چې دا یادې سوي کورنۍ او بهرنۍ ستونزې حل نسي بیا به هم د سولې او ثبات پر لور د افغانستان خوځښت له خنډونو سره مخامخ وي.
نورستان هغه ولایت د افغانستان چې هلته ښځې د پرمختللو ولسونو په څیر باندې کارونه کوي. دوی د کرکیلې په کارونو کې برخه اخلي، څاروي څروي او نور ډول ډول کارونه ترسره کوي. خو دا ډول کارونه شاقه دي ځکه چې په نورستان کې ټکنالوژي نشته، برېښنا نشته او ستونزې دغه ډول دوی ته پیدا شوي دي. په دې اړه روحله انوري له سیمې راپور لري.
د نورستان اوسیدونکو خځې وای دوی ته د کورونو د کارونو او د ماشومانو پاللو سربیره د کرکیلی ژرندی غرونو څخه د خاصو راوړل او نور درانه کارونه ورپغاړه دي.
زمانم سمایا او ما قدیم کیسه د پټو کارونه کوي او دغه راوړو لرګي راوړو ژرنده او پټه کو ټول دا شي کو کوونو دی بزی ساتي او وا ساتي.
نورستانی میرمنی وای د اسلام مقدس دین خزو ته ډیر حقوق ورکړي خو په نورستان کې تر اوسه اړوندو مسؤلینو او دینی عالمانو د میرمنو د حقوقو په اړه خلکو ته لازم معلومات نه دي ورکړي نو ځکه خزې د خپلو حقه اسلامي حقوقو بې برخې دي. په نورستان کې د خزو چارو رئیس میرمن زاهده فیضان ازادي راډیو ته ویل په رښتیا هم چې په نورستان کې خزي لخپل حق حقوقو محروم دي او کومې پروژې چې په مرکز کابل او نور ولایتونو کې د خزو د حقوقو د عامه پوهاونې په اړه ترسره کیږي د دوی په ولایت کې درک نه لګیږي. یوازې هغه مؤسسې نورستان ته ورځي چې په نورو ځایونو کې نه چلیږي.
خاص پروګرامونه چې د ښځو په درد خوري او ښځې خود کفا شي او ښځو ته کاري زمینه مساعد شي او ښځې د خپلو حقوقو نه برخمن شي نو دغسې پروګرامونه تر اوسه پورې نه دي په لاره اچول شوي. داسې واړه واړه ورکشاپونه یو ورځنی او دوه ورځنی کمپاینونه کم مؤسسې کم ځای کې ونه چلیږي نو بیا راځي نورستان ته په یو کونج کې خپل کار او فعالیت ترسره کړي لاړ شي.
هغې وویل په نورو ولایتونو کې د ښځو د اقتصاد د پیاوړتیا دپاره بیلابیل پروګرامونه ترسره کیږي خو نورستان کې اوس هم ښځې ډېرو ستونزو سره مخ دي.
داسې لکه څنګه چې نورو ولایتونو کې کار کیږي دغه مرغداری ده باغداری ده د زراعت په برخه کې د حرفوي زده کړو قالین باسي ده پروګرامونه تر اوسه پورې انسان کې په لاره نه ده چول شوی. خو دغه دیارلس کال کې داسې خاص
زاهده فیضان له مرکزی دولت او مرستندوی ټولنو غواړي چې په نورستان کې د ښځو د ژوند خوالی په خاطر د حرفوي زده کړو او نور اوږدمهاله کورسونه جوړ کړي.
لکه څنګه چې ننګرهار کې کونړ کې لغمان کې نور ولایتونو کې د ښځو لپاره سهولتونه برابرېږي دغه د زراعت په برخه کې دغسې د مالداري په برخه کې داسې د حرفوي زده کړې پروګرامونه د نورستان هم یو ولایت په نظر کې ونیول شي. د نورستان ښځو ته د نورستان شاګردان ماشومانو ته د نورستان په مختلفو امراضونو باندې اخته او خویندو ته باید دیو ته توجه وکړي او دیو ته زمینه مساعد.
نورستان هغه ولایت دی چې خلک یې په لوړو غرونو او لرې پرتو سیمو کې د ژوند شپې ورځې تیروي. ښځې او سړي اوس هم د ژوند له ډېرو مهمو اسانتیاوو بې برخې دي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
تیر ورځ په کابل او د افغانستان په یو شمېر شمالي ولایتونو کې د زلزلې ټکانونه احساس شول. په وروستیو کې په افغانستان کې زلزلې زیاتې شوې دي. د زلزلې پر مهال به څه کوو؟ منډه وکړو؟ له انجینیر ستانمیر زهیر څخه چې پر زلزلو یې کتابونه لیکلي دي دا پوښتنه وکړه چې د زلزلو د زیاتېدو علت څه دی.
علت داسې مشخص علت نه دی معلوم. زلزلې درې عمده عوامل لري چې یو یې تکتونیکي زلزلې، یو یې خپله مغاروي سقوط د ځمکې لاندې او یو هم د آتش فشان دی. په افغانستان کې چې کومې زلزلې راځي دا اکثره تکتونیکي دي او تکتونیکي زلزلې دلته دغه د پلیټ تکتونیک پورې اړه لري. افغانستان دغه د بدخشان یا هندوکش سیمه چې ده دا د دغو دریو پلیټونو ته د اتصال نقطه ده چې یو یې د عربو پلیټ دی، یو یې د هند پلیټ دی او یو یې هم خپل د یوریشیا پلیټ دی. د دغو نقطو د اتصال نقطه همدغه ده او دغه پلیټونه چې کله یو د بل سره لرې کېږي او یا یو بل سره ټکر کوي دلته زلزله منځته راځي.
انجینر صاحب، تاسو د زلزلې علتونه بیان کړل. په افغانستان کې زلزلې کتاب تقریبا 14 کاله مخکې تاسو چاپ کړی و، په هغه کې مو هم د زلزلې علتونه روښانه کړي دي. له هغې مودې راوروسته په چاپېریال کې له بدلونونو سره ستاسو په باور په افغانستان کې زلزلې سخته شوې که نه؟ طبیعت د زلزلې په سختۍ او نرمۍ باندې کار نه لري.
دغه تقریبا پخوانۍ افسانو کې دا مسله ډېره وه چې خوشحالي راشي او یا وچکالي یا تندري، داسې مسایل دا افسانوي علتونه دي. دا هیڅ په د چاپېریال ستونزې او دغه ډول مشکلات خپله د زلزلې په تکتونیکي عواملو باندې هیڅ تاثیر نه لري. دا فقط دغه پلیټ تکتونیک چې هغه پلیټونه دي چې تقریبا واته پلیټونه دغه ټوله دنیا په واتو پلیټونو باندې ویشل شوې ده او دغه حرکت څنګ دي کله نږدې کېږي کله هغه کېږي، دغه تقریبا د شنا یا د لامبو په حالت کې واقع دي. دا چې کله لرې کېږي کله نږدې کېږي دغه یو حالت خپله زلزله منځته راوړي.
تاسو د یوه متخصص په توګه افغانانو ته څه لارښوونه لرئ کله چې زلزله وشي دوی باید څرنګه ځانونه خوندي کړي؟
په دې اړه خو ما یو کتاب هم لیکلی دی چې زلزلې له خطرونو به څنګه ځان ساتو. هلته ما ډېر مسایل په دغو برخو کې وړاندې کړي دي. عمده مسله په همدغه ده چې دغه زمونږ اکثره ما چې دغه ملګري دوستان چې ګورم یو ډول تشویش او ذهني رواني په دوی دغه زلزلې د نامه سره یو حرکت هغه کېږي. زلزله خپله ډېر وخت زلزله خلکو ته هغه نه رسي په اصطلاح باندې دغه زیان نه رسي، ولې خلک د دغه رواني تکلیفونه د لاسه ځانونه خطا کوي، د لوړو منزلونو ځانونه خطا کوي. څخه حوصله باید د لاسه ورنکړو. دغه ډېره مهمه مسله ده چې زموږ اکثره خلک د دغه رواني ناروغیو سره فقط یو حساسیت چې د نیم د زلزلې واوري په موندو شروع کوي او دغه حالتونه خپل زیانونه منځته راوړي. بله مهمه مسله دا ده چې په دې برخه کې باید په تلویزیون راډیوګانې او همدغه میډیا باید ډېر دغه د سیفتي یا د خوندیتوب حالتونه باید خلکو ته په ګوته کاندي. دغه پیښې ډېرې زیاتې راځي او دا باید په کور کې کوم نقطې مهمې دي چې باید تېښته نشي کړی، هلته باید ودرېږي. او دغه یو حالتونه هغه څوک چې د کوره نشي وتی څه باید وکړو، کوم ځای کې باید ځانونه پټ کړو. دا چې افغانستان بیخي اوله درجه په اصطلاح باندې زلزله خیز کمربند کې پروت دی، نو په دغسې حالتو کې ډېره مهمه ده هغه د رسنیو یو ځانګړي د چاپېریال اداره چې ده هلته په اصطلاح باندې دغه باید
انجینر صاحب زهیر، تاسو په لنډه باندې خلکو ته بیانولی شئ؟ مثلا یو کلیوال چې په خپل کلي کې او یو منزله کور لري او زلزله وشي، دی باید کوم ځای ته پناه یوسي؟
دې لپاره خو څو شیونه مهم دي. یو هغه ځای چې دی د کور نه نشي وتلی، مهم شی دا دی چې د کور نه نشي وتلی دغه درشي یا درشک چې د کوټو دی دغه ډېر خوندي ځایونه دي. په ټول کور کې دغه ځای کې باید دوی ودرېږي. اکثره په دغه ځایونو کې او کله چې اکثره په دغه چې د منډې په وخت کې هرڅه کېدای شي چې یو بالښت په سر باندې ونیسي، ځکه چې هغه څه چې د پاسه راولېږي هغه سر ته ډېر زیان لري. دغه سر ساتل د یو بالښت، یو کتاب، هر شی چې باید دغه خپل سر باید دغه د حرکت په وخت کې باید وساتي. یو کورنۍ جلسه باید ولري په کور کې چې موږ که زلزله کېږي هغه خوندي ځایونه کوم دي، هغه باید په ګوته شي، هغه باید په ګوته شي او هغه شي
وارلمه خامل تورشه. لیکن بله انجینر صاحب، دا خود دی کورونو شو په افغانستان کې نن سبا په دی بلاکونو کې هم خلک ژوند کوي، که یو څوک په دریم پوړ کې وي، په څلورم پنځم کې وي، او یا تر دې په لوړو پوړونو کې، دوی باید د زلزلې په وخت څه وکړي؟
زلزله نهایت یو دقیقه او یو نیمه دقیقه، یو دقیقه دغه شاوخوا کې دوام کاندي. نو په دې وخت کې د پنځم منزل نه یا شپږم منزل نه راواته بهر دا ډېره مشکل کار دی، ستونزمن کار دی. اته د غلار کېږي، پښې ماتېږي. زه فکر کوم چې په دغسې حالتو کې همدغه نقطې ډېرې مهمې دي چې باید تر یو میز لاندې ځانونه خوندي کړه. دغه درشیګانو کې د دیوالو غاړو ته کښېني. زه فکر کوم چې واته به ډېر مشکل وي، ځکه غټه زلزله چې یوه دقیقه یا دوه دقیقې، نو دوه دقیقو کې دوی نشي کړی چې پنځه منظر نه شپو اول ختل.
او هغه کسان چې د زلزلې په وخت باندې په موټر کې وي او یا موټر چلوي، هغه باید څه وکړي؟
هغه موټر باید ځای په ځای باندې ودرېږي. دا یو ډېر مهمه مسله ده چې باید موټر ځای په ځای باندې ودرېږي او خلک په دغه حالت کې خپل استقامت وساتي. په دغه وخت کې موټر اشتراین ګډوډ کېږي او ورته د چپه کېدو احتمال شته. په زلزله شي باید ځای په ځای باندې موټر ودرېږي، او خصوصا که د دغه په بیخ کې ځکه پاسه د تیږو راپوهېدو امکان ډېر زیات دي، دغه د زړه د بیخ نه باید لږ لرې شي. دغسې حالاتو کې د پله سره ډېر د پله په سر باید ونه درېږي، د پله یو سر او بل سر کې، ځکه د پله د پرې کېدو امکان شته.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادۍ رادیو ته راستولی دي.
عبدالحکیم لزابل لیکي، له طالبانو سره به سوله ډیره لویه لاسته راوړنه وي، خدای دې وکړي چې سوله راشي. عبیدالله لزابل لیکي، له طالبانو سره سوله نشي کېدای ځکه چې حکومت وایي هغوی ته امتیاز نه ورکوو. حکمت الله حماس لیکي، د سولې خبرې باید د اختر محمد منصور له ډلې سره وشي. حبیب عمر له هلمند لیکي، پاکستان د افغانستان په برخه کې صادق نه دی. حمید وطنوال د اورزګان له چوری ولسوالي لیکلي دي، یولو یستون په اورسګان کې د برښنا نشټواله دی ولسمشر دی غم خوري او د لاسادی راډو غشتنه کړې ده چې له چارواکو سره دا موضوع شریک کړو. عبدالحکیم عاطف، عزت الله زاهد لګرم سیرا، شامت خان له پکتیکا، خدای نور عزیزی له میدان وردګه دوی ټولو د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د بریا مبارکي ویلې دي. میرویس روحانی بیا لیکي له زیمبابوې سره بله لوبه کله ده ټاکل شوې ده چې سبا افغانستان د شلو اورونو لوبه له زیمبابوې سره وکړي او دا به له زیمبابوې سره د رواني لړۍ لومړۍ وروستۍ لوبه وي. عارف وفاله لشکرګاه لیکي په لشکرګاه کې د کرکټ د خوشحالۍ له امله په ډزو کې یو تن ووژل شو او په کابل کې دوه تنه او د ده هدف دا دی چې باید د خوشحالۍ لپاره ډزې ونه کړو او اتڼونه وکړو. اته بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له مرزې احمد زید څخه.
د انتخاباتو د کمیسیون د غړیو د ټاکنې کمیټه وایي چې د خپل کار د برخلیک په اړه د حکومت پریکړې ته منتظر دي. دا کمیټه د افغانستان د ټاکنو په نظام کې د اصلاحاتو لپاره جوړه شوې ده. د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې د داعش څلور مهم غړي وژل شوي دي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا په شارجه کې د زیمبابوې له ملي ټیم سره د شل اورونو لوبه وکړي. تېره ورځ هم د دغو دواړو ټیمونو ترمنځ د شل اورونو مسابقه وشوه چې افغان لوبډلې د پنځو منډو په توپیر وګټله. پاکستاني چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې تېره ورځ د هوایي بریدونو پر مهال 25 وسلوال وژل شوي دي. ایران سعودي عربستان تورن کړ چې فرقی شخړو ته لمن وهي او سعودي چارواکي باید په منځني ختیځ کې د ښو اړیکو او د بنسټ پالنې ترمنځ یو لاره غوره کړي. په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې یوې ډلې پرون جمعه تایید کړه چې د داعش یو غړي د رقه ښار په مرکز کې د سلهاو کسانو په وړاندې پر خپله مور ډزې وکړې او یې وژله. دا سړی علي سقر نومیږي او د داعش نورو غړو ته یې ویلي وو چې مور یې په دې ډله کې د ده له فعالیت سره مخالفت درلود. دغه راز داعش په لیبیا کې د پولیسو پورې روزنیز مرکز د پنجشنبې د ورځې د حملې مسؤلیت واخیست. په دې حمله کې لږ تر لږه 500 تنه وژل شوي او تر سلو زیات زخمیان شوي دي. او د جرمني پولیس وایي په هغو 2 مشکوکو کسانو کې چې په کولن ښار کې په زور زیاتي او غلا تورن دي 3 تنه پناه غوښتونکي کډوال دي. د جرمني د کورنۍ چارو وزارت وایاند تېره ورځ ویل چې د مشکوک کسان فدرالي پولیسو نیولي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. پاکستان ته د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د وزیر تر سفر وروسته د سنیانو او شیعو یو شمیر ګوندونو په اسلام آباد کې مظاهره وکړه. سنی مظاهره کوونکو پرون د ایران ضد شعارونه ورکول، خو شیعه لاریون کوونکو د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې د سعودي عربستان او ایران له لانجې ځان لرې وساتي او بېطرفي غوره کړي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر د پنجشنبې په ورځ اسلام آباد ته ولاړ. پاکستانی رسنۍ وایي د سعودي د بهرنیو چارو وزیر له صدر اعظم نواز شریف او نورو چارواکو سره د نورو مهمو سیمه ییزو مسلو ترڅنګ له ایران سره د خپل هیواد د سیاسي کړکیچ په اړه خبرې کړې دي. په اسلام آباد کې د پرونیو مظاهرو په اړه فرشته جلال زئی راپور لري.
په پا پاکستان کې د اهل سنت والجماعت په نوم د سنی ګوند مشر اسرار الحسن عباسی پرون په اسلام آباد کې د لاریون پر مهال خبریالانو ته وویل چې ایران باید د نورو اسلامي هیوادونو په چارو کې خپله څرګنده لاسوهنه بنده کړي.
ایران کی کھلی اور واضح مداخلت اسلامی مالک کے اندر موجود ہے.
ایران پزغر د نورو اسلامی هوادونو په کورنیو چارو کې لاس وهي. ایران د خپل ګټو د ترلاسه کولو لپاره د نړۍ پر هر کونج حمله کولای سي. د هواد په مسلمانانو کې د وینې بهیدو ته لار جوړه کړې ده او فرقې تشدد او چتر سوالې دي. په سعودي عربستان کې د وشیع عالم شیخ نمر النمر تر اعدام وروسته یو شمېر قهرجنو ایرانیانو په تهران او مشهد کې د سعودي عربستان پر ډیپلوماټیک ماموریت حمله وکړه. تر دې پیښو وروسته ریاض او تهران خپل سیاسي روابط پرې کړل او سفیران یې سره وشړل. یو شمېر عربي هیوادونو لکه سودان او بحرین له ایران سره خپل سیاسي اړیکې ختم کړې او ځینې نورو د دې په وړاندې په خبرګون کې خپل سفارتخانې وتړلې. په اسلام آباد کې پرون د شیعګانو د ځینې سازمانونو پلویانو هم سوله ایز لاریون کړی و. دوی د سعودي عربستان او ایران ترمنځ پر روان سیاسي کړکیچ کې د پاکستان د بېطرفۍ غوښتنه وکړه. د شیعګانو د یو ګوند وحدت مسلمین مشر امین شهیدی پرون د پاکستان پر حکومت ژغ وکړ چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف ته دی لورګډې دو ټډه وکړي.
سعودیا کې وزیر خارجه پاکستان آئے ہوئے تھے.
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر پرون دلته و. هغه نه یوازې دا چې له پاکستانه غوښتنه وکړه چې د دوی په مشرۍ د تروریزم ضد پوځي ائتلاف ته دی ورګډ شي، بلکې پر خپله دې غوښتنه یې ټینګار هم کړی دی. موږ باور لرو چې پاکستان باید خپل سم قضاوت او د بهرنۍ کړنلارې خپلواکي څرګنده کړي او په داسې جګړه کې چې 200 میلیونه پاکستانیانو ته یوازې ستونزې پیدا کولای شي له ګډونه ډډه وکړي. د امریکا متحده ایالاتو پر سعودي عربستان او ایران ژغ کړی چې له زغمه کار واخلي او نړیوالو تړونونو ته دي د درناوي پر اساس خپلې ستونزې د مذاکرو له لارې حل کړي. سپینې ماڼۍ د منځني ختیځ ترنګلي حالت ته په اشاره وویل چې د ریاد او تهران سیاسي کړکیچ د ټولې سیمې ثبات او امنیت ته ګواښ پېښولی سي. د افغانستان دولت هم د سعودي عربستان او ایران سیاسي لانجه د سیمې امنیت تهدید بللی او پر دواړو خواوې ژغ کړی چې ستونزې د خبرو له لارې حل کړي.
خلاص دی سی کلینکونه دی پنځه کلینکونه سی
په سکا کې هم بدون شک مثبت تغیرات راغلي. پاکستان ته فاس پاکلا تاسو کوم چې څه کام کوي نه دی مکرای.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکي او استازي تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو.
له ازادي رادیو
مخکې تر دې چې د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په شخص سب شوي پیغامونه خپاره کړو، د ساينس او ټکنالوژي پروګرام اسمت ساروان وړاندې کوي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
د امریکا په لاس ویګاس ښار کې د الکترونیکی وسایلو نړیوال نندارتون پرانستل شوی دی. د رڼاګانو په دې ښار کې هر کال د نړۍ تر ټولو پرمختللي الکترونیکی وسایل او ټکنالوژي نندارې ته وړاندې کیږي. د سش کال په نندارتون کې جنرال موټرز شرکت خپل نوی جوړ کړی الکترونیک یا برقی موټر نندارې ته ایښی دی. دا موټر بچې تر اوسه پورې په نندارتون کې زیات پام ځان ته اړولې دی، ژر به بازار ته راووسی. لبل خو ایچ ٹی سی شرکت داسې عینکې وړاندې کړي چې له وایف سیستم په کار اخیستلو له حقیقي دنیا سره ارتباط ساتي او داسې کمرې لري چې په مجازي دنیا کې د چاپریال تصویرونه او د حقیقي دنیا شرایط پرې لیدل کېدای شي. مایکروسافت شرکت د ګلکسی پرو اس سامسونګ داسې ټابلیټ نندارې ته ایښی چې په هغه کې د مایکروسافت له پروګرامونو کار اخیستل کیږي، او د چین مشهور شرکتونه چې د امریکا بازارونو ته د لارې په پرانستلو کې پاتې راغلي وو دا ځل موبایل ټلیفونونه او ټابلیټونه نندارې ته ایښي، او د هغو په منځ کې هواوی زیات پام ځان ته اړولی دی. له ټکنالوژي څخه د درد د تسکین لپاره هم کار اخیستل کیږي. 1.5 میلیون انسانان له راز راز دردونو کړیږي او هر ورځ د درد د آرامولو لپاره مسکن درمل خوري، خو اوس ټکنالوژي د درد چاره کوي. د پینکیر په نوم ټکنالوژي د سختو او مزمنو دردونو د تسکین لپاره جوړه شوې ده. پینکیر یو آله ده چې د ملا، پښو، لاسونو، مړوند او نورو برخو درد بېله دي چې جانبي عوارض ولري آراموي. دا آله هغه ځای ته چې درد لري الکترودونه برابروي او ورسره سمدستي درد قراروي. او یو شمېر چرونکو یو ډول اغوستل کېدونکي لاسپوټونه یا دستکش جوړ کړي چې په وسیله یې نابینایان هغه څه چې په شاوخوا کې دي لیدلی شي. دا روبوټیک لاسپوټونه د انسانانو د لاسونو په اندازه جوړ شوي. دا روبوټ چې څو ډوله سنسورونه لري له ظاهري بڼې دستکشونو ته ورته دي. دا ټکنالوژي په نږدې راتلونکي کې کېدای شي چې د ړندوالي ستونزه بیخي حل کړي. دا لاسپوټونې دومره سپک دي چې کارونکي په ورځنیو چارو کې تکلیف نه احساسوي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
آزادی او اوریدونکی جوړون کې فریبا ظاهر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم په دې هیله چې دا ونی مهم شته راکړی وي تاسو د راغلو ټلیفوني پیغامونو د خبرېدو وخت راورسید په دې ونی کې مو د مختلفو ستونزو په اړه د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه ټلیفوني اړیکې ترلاسه کړې دي خو تر ډیره زموږ دوستانو د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د اتلولۍ په اړه د اوریدونکو سره خپلې خوښۍ شریکې کړې او مبارکي یې ویلې دي چې زه هم غواړم تر ستونزو دمخه دغه د خوشي پیغامونو ته ورسو او د افغانستان د کرکټ لوبډلې دغه هڅې او کامیابۍ له ټولو سره شریکې کړو د خوشي پیغامونو تل لمړیتوب لري او د زموږ دنده ده چې په شو خبرونو مو هرکلی وکړو نور منځن روم ورزو دغه د خوشیو او مبارکیو پیغامونو ته
الو سلام علیکم زه اسمت الله فردی دی تل دی ترپلا دی ټلیفون په لیکیو موږ مهاجرین راټول شوی دی لسی دی وګراتی ډیر خوشاله یو چې افغانستان کرکټ سیریز خپل کو ګوربدی نائب نادر منلا ټول افغانانو ته دی مبارکي و سلام او احترام
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول اوریدونکو او د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته خپل د مینې ډاګ سلامونه وړاندې کوم او خاص کر مې وغوړونو ته پیغام دادی چې هغه د پملي لوبډله کې د کرکټ کې هغه سیالي کې دوستانو چې موږ استاد د افغانستان غنړیواله لوبه وای والله د کوښنی څخه بیا تر لوی پرې د لوی څخه بیا تر کوښنی پرې په خدای دې لاس په دعا او خدای ته په زاری او په دعا وو ته الله پاک څخه غواړم چې تر ورځې پرې د قیامت افغانان سره لوړي او افغانان دې الله په خپل لار باندې برابر کړي او الله دې خپل دین ته جوړ کړي السلام علیکم
السلام علیکم زه جلال دا ورې د ایمن ولادت د ریسوز منځکې څخه خاص سره په اړیکه کیم زه د کرکټ د ټولو مبارکي و ټول افغانانو ته وایم السلام علیکم
السلام علیکم خیر محمد خیر فایم د پروان ولایت شینوار ولسوالینا زه ټول افغانانو ورونو ته د کرکټ د مابویا بریا مبارکي وایم او په دې هیله چې دا نور شلوري زم وګټي خدای په امان
السلام علیکم عبدالحیات خاکساری زه د افغانستان ټول ملت ولست د کرکټ مبارکي وایم
السلام علیکم زه د لوګر ولایت ازره ولسوالۍ نه داوود خبر کوم ټول افغانستان ته د کرکټ ملي لوبغاړو بریا مبارکي وایم واحد بریا د افغانانو د خوشحالۍ انده کرکټ او سپورت ده ټول ته خوشحالي غواړم او فخر پکې په افغانانو او خدای دې کامیاب لري او تل دی افغانستان څنګه با لګو
السلام علیکم زمان ګول خبرې کوم د لوګر ولې د درو لوړ ځای نه ټول افغانستان مسلمانان د کرکټ مبارک سلام
بله السلام علیکم جان رجرم شریف کوم د جابل ولې د سور ولې سوالینا د سرکې آزاد راځي ټول کارکونکو او ریډونکو دا سلام علیکم تاسو سلام دی افغانستان د کرکټ لوی ډره ټول افغانستان ملت ته دی ډره د کرکټ مبارکي وړاندې کوم تاسو مبارکي د افغانستان ملت عام خلکونه یو غوښتنه لرم لکه ملي بیرغ چې په نړۍ کې ورسېږي د کرکټ په واړو د اوره په داسې ملت ته را یو غوښتنه لرم د هم سره په ځای کې تاسو نه ملي بیرغ او ما دا عام خلکونه را غوښتنه ده چې دوی
آمین محترم دوست لکه چې تاسو د دې بریا په ویاړ په افغانستان کې د سولې او امنیت هیله وکړه موږ ټول ستاسو په دې دعا کې درسره شریک یو او د ټولو افغانانو په ټوله نړۍ کې د تلپاتې سولې غوښتونکي یو خو د دې ټولو خوښۍ ترڅنګ لکه څنګه چې موږ تاسو ټولو ته څرګند ده افغانستان او د افغانستان خلک جګړې ځپلې دي که په هر نوم وي د ډزو وسلې او د تورته اصطلاحاتو څخه ستړي سوي دي او نه غواړي په هر نوم نور د ډزو ژغونه واوري د یادونې دي چې ټول افغانان د خوشي د لمنځلو حق لري او وړي دي خو ځینو هغه کسانو چې د دې خوشي په لمنځلو سره یې امنیتي مقررات او یا د خلکو رواني حالت ته پام نه وکړي او د کرکټ د همدې بریا او تلولۍ له کبله په کابل ښار کې د خوشي هوایي ډزې کړي د پولیسو لخوا د قانون د قاعده مراتولو په تور نیول سوی هم دي. البته د کابل امنی قمندانۍ د دغو کسانو شمیر 15 تنه یادوي، په دوی کې پخپله پولیس او د ملي اردو سرتیري هم شامل دي چې خوشي یې په ډزل منځلي او د امنی قمندان په وینا دا کار له وظیفوي مسؤلیت ورهاخوا یو اقدام و نوځکه نیول سوی دي. زموږ همکار یوسف خان صدران په کابل کې د امنی قمندان عبدالرحمن رحیمی سره په دې اړه مرکه کړې چې دا مرکه هم د مبارکۍ په پیغام پیلیږي. دی د دغو نیول سوو کسانو په اړه موږ تاسو ته معلومات راکوي.
ملي ټیم افغانستان ته افتخار را په برخه که قهرمانان سول دي موږ جای لري څو د تاسې د رادیو د څپولو طریقه هم خپلو خلکو ته هیوادوالو ته مبارکي ورکو. ولې یو تعداد افراد او اشخاص موږ لرل چې په استفاده د دې نوم نه دوی وضعیت د ښار اخلال که په داسې حال کې چې موږ دوی ته مخته تلویزیونی خبرتیا ورکړې وه، فیسبوکي خبرتیا هم ورکړې وه، په جوماتو کې چې دغه فایرونه یا ډزې څوک د شادیانه د نوم په نوم ونه کړي چې اذهان مغشوشوي او خلکو ته یو ډار په زړو کې اچوي، ځکه دا شرایط داسې جنجال ده چې ترورستان نور څوک استفاده کوي. په سر دغو دوی فایرونه وکړل، نو دې په خاطر موږ تقریبا د 10-15 کسه ونیول له وسلو سره کلاشینکو توپانچې او چرایي چې دوی ډزې کولې.
مناسب دا څه ډول کسان دي؟ ټول ملکي کسان دي که نه څوک پکې شامل دي؟
زیات ملکي کسان دي، سپرز که څوک د شرکت په نوم چا کار ته اخیستی، بعضې محافظین دي، په دې کې د زورواکو محافظین هم شته او اکثره یې واسطه دار دي چې د کورو په خوله کې پوستې وې، بس په خپل سره یې ډزې شروع کړلې. اردو هم یو دوه کسه پکې دي، پولیس هم یو دوه کسه پکې دي، ملي امنیت هم یو دوه کسه پکې دي، چې دوی یعنې په مرګوته جزو تامو کې نه وو تللي وو، کورو ته د کورو په منځ کې ډزې کولې.
دې کسانو برخلیک به څه وي؟ د احمد شاه مسعود ترین کې هم تاسو هم داسې کسان نیولي وو، د هغوی برخلیک شو بالاخره؟
زه به په خپل چوکاټ کې دومره درته ووایم چې موږ پولیس یو، لایحه د وظایف او محدودیتونه د صلاحیتو معلوم دي. مطابق د هغه لایحې د وظایفو موږ ونیول، دوسیې ورته جوړوو. مثلا دوی څو کاره کړې، استفاده یې څو کړې ده، یا غلطه استفاده یې کړې ده، له مجوز د کار د صلاح یا هغه صلاح چې دوی مجوز ورته اخیستی ده، اذهان د عامه او د خلکو یې مخشوش کړي، د خلکو په زړونو کې ویرو ډار اچولې. دا څو موارد دي چې دوی کس د الزامیت کوي چې د دغه مواردو په نظر کې نیولو سره او د قانون په نظر کې نیولو سره به موږ دوی ته دوسیه جوړوو، دوی به ځي عدلي او قضایي ارګانو ته.
د کابل امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمي و چې د هغو کسانو د نیولو په اړه غږېده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د اتلولۍ په خوښیو کې د خپل سرو ډزو له کبله نیول سوي دي. د ژمنې سره سم د افغانستان نورو ولایتونو ته ورځو او د هغو دوستانو پیغامونه را اخلو چې پر نورو بېلابېلو ستونزو غږېدلې دي.
السلام علیکم، زما نوم نورالله دی، د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. مشکل همدا دی وروره جانه، موږ مجر شوي د سنګین د ولسوالۍ څخه، دلته اوس په کندهار ولایت پراتې او د کوچوی په ولسوالۍ کې د وروره دوه نشې ولاکلو شي وایه ماښام یې وکړو، او نه روزانه شته، نه مانه بله خوادي شته، داسې د کار بېکاري ده، او نه موږ په وطن سره ګرځېدو، نه موږ خپل وطن سړی لرو، دا کنده کار بېکاري ده. موږ کورونه وسوله، موږ وروره سره یې نه بمبار شوله، موږ کوټ کور شو، دوه نشې موږ ته نهشي، موږ ماښام وخورو.
السلام علیکم، آزادی رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. بعد سلام سخا زموږ پیغام چې پر موږ باندې د اشرف غني داسې میاشتې راوستلې ده چې هغه د امید کردي اله پر موږ درولی دي. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه راته اولاد لغمان خبرې کوم، د شهید عبدالله لیسې نه وروره. زمونږ مکتب کې د سواد او سوادار نه معلومیږي، خل اوس زمونږ نه امتحان نه دي وروره، خل بس واسطې ګوري، بې سواد او سوادار نه مخکې، سوادار بې سواد نه پسته وي. خدای وکړي دا پیغام زما نه شي، او زما د رئیس زما د همدغه خواهش دی، دغه معلمان بس دغه په دې خبره پوه کړي. وسلام به احترام.
زه خانزاره مینوال د پکتیا ولایت ځاځیاري ولسوالۍ اوسېدونکی یم. په اول قدم کې د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. په دوهم قدم کې زه د دولت لوړپوړو چارواکو نه غږ کوم، لکه ډاکټر صاحب اشرف غني، ملي دفاع وزیر او مسلح قواو ستر درستیز او داخله وزیر او د ملي امنیت رئیس. دغو نه جدن خواهش کوم، عرض وتا کوم چې اکثره د دولت واړه او غټ لړپوري چارواکي د نظامی وسایطو نه غلطه استفاده کوي، چا خښتې پکې بار کړي وي، چا خپلې ښځې ماشومان پامیل پکې بار کړي وي، چا وروره واده ورا کې روانې کړي وي، نو نظامی وسایطو نه غلطه استفاده کېږي. همدغه وجه ده چې افغانستان نه جوړېږي.
السلام علیکم، زه د تورخم لینډ ریواری ما زه د جلال آباد والی څخه غواړم د کندوزی صاحب څخه چې په مارکو کې بیخي ترافیک نشته ده، چې یو د په لاره بنده وي، دوه ساعته درې ساعته لاره بند وي، د خلاصولو څوک یې نه شي چې لاره خلاصه کړي. مونږ د دې نه هیله کوو چې دال د ترافیک په وظیفه باندې وګوماري په جلال آباد کې په هر چاو کې اته اته لس لس دانې ولاړ د رشوت خوړلو دپاره، او دا یو ترافیک نه شي چې مونږ لاره خلاصه کړي. مونږ دنه ډېر بازار کې امنګ دې نه هیله چې دلته مونږ ترافیک په وظیفه باندې وګوماري. ماشاءالله،
زه شفیق الله د زابل ولایت اعتبر ولسوالۍ ستاسو ته زحمت ورکوره. د اعتبر په ولسوالۍ کې نه سړک پوخته وي، نه مکتب شته، کلینک نه اوس کلینک راغلی دی، هغه دوایانه کلینک ډاکتران خرڅوي. دا د حکومت سره کوم ګډوه د کارونه دي، لا کلینک نه وای، نه مکتب مو سړک د کلي خوا د ولسوالۍ ده. درې کاله کېږي محصره د طالبان د پوستي ته بازار نه اسکار نه شي راشور کېدی. دا اوس سره کوم کار په حکومت کې سره کوم ګډوه ده. بنځو کلینک راغلی دی، هغه دوایا سره خرڅوي. دوا کلینک نور څه کوي؟ ته باید نور ډاکترانو نه لیدې، دا رقم کلینک نور نه دی سرکار نه سړک. دا موږ د حکومت سره دا خواهش کوو، موږ د ولس کو سترګې، موږ د خپلو خلکو په سترګې وګورې، په سړک راپوه کړي، مکتب راولي، کلینک را جوړ کړي. سم دم موږ دا رقم لس کوو، مړی ور بازار بند دی، ور تذکرې راولي، څوک نه شي ورتلای، تذکرې جوړ کړي. پوستو کې نه استي را شو کېدای نه سي، د وخت څخه فروکه طالبان دغه سي څلور کیلومتر دی ډېر نه ځي نه. دا اوس دې دا غاده، دا اوس دې حکومت دې دا خو ساتي کیږي نه حکومت را کوي. والسلام. زه
تر موږ په کندهار ولایت کې خدای شي ډاکټران د دوه نمبر ډاکټران دی. یو ته چور کې یو د سر د درد درته وي، بل د پښو د درد درته وي، ولا که په هیڅ پیږي دا هندوستان چې راغلي دي، دا ډېر ښه ډاکټران دي. کېدای شي دا نه دا کندهار خوا ته هم راي چې دغه سیمه به ډېر خوشحاله شو.
السلام علیکم دی ازادي اورېدونکو ته، او دارنګه د سیاتانی وزیر صاحب ته زما دا هیله ده. زه د سخرو د اوسېدونکو عبدالله په نامه خبرې کوم. دغه د مغل خان شپخانه کې ډېر ستونزې دي، او دلته زیات پسونه اخلي او زیاتې معاینات زیات سړي ته دي کې باید د دغه سره قانوني چلند وشي. او دارنګه د هغه په نامه یو بل مارکیټ د بسم الله خان په مارکیټ کې، هغوی ته چې مونږ زنانه بوځو نو هلته هم زیات پسونه اخلي او دواګانې ډېرې قیمت. مونږ دا هیله ده چې د وزارت نه چې په دغه خلکو قیدات ولګي، مونږ ډېر مشکل خلک یو، غریب خلک یو، او د زیاتې پیسې خلکو نه اخلي. د نورو ځای کې یو قسم ده، او دلته بل قسم ده. والسلام.
بلی السلام علیکم، زه قدرت الله د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ سره ستاسو په تماس کې یم. زه د ازادي راډیو ډېر قدرمنو کارکوونکو ته په درنښت سره ډېر سلامونه وایم، او زه د ازادي راډیو د کارکوونکو ته دا هیله او ارزو لرم چې زما دا پیغام خامخا نشر کړي. زموږ د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ کې عملیات شروع دي. وروره، زه به د مشرانو د ټولو د حکومت مشرانو سره دا ارزو لرم چې دا عملیات تاسو وطن د خلکو لپاره شروع کړي دي، او که تاسو طالبان لپاره شروع کړي دي. عملیات کده وطن د فارې خو داس مشت وای چې مشت زفار شو کړی مر یو مخ وطن پرې ورته د وطن به تور کو ولار وسې یا پاکستان ته ولار، یا ایران ته ولار، یا بل ځای ته عربستان ته ولار. نو دا رقم خو نه کیږي تر از باندې د طالبان او ورکوم او را چې د تفاجزو کې زمر د کور مشګاټان باسه زمر شمتان او زمر کوي او زمر چې په کور کې می پی سي شي هغه سوړي سونه او غایو شانه سبا او یا دا سره توای یا راسی په سمه توګه سره په عملیات وکي. وروره، د وطن خلک مزیروي، تجربه ورکوي، ورکه کوي، د وطن خلک به هم کاری درته وکړي. دا اوس موږ پر چا باندې وژړ، اخر موږ چا څوک لرو چې د افغانستان او چاته موږ وایي چې موږ هغه مخوري، موږ هغه اخر څوک خوري. راځي چې د نږدې د موږ د وطن سره لیدنه وکړي، د خدای لپاره دا راسی وروره دا وویني. او زه د پریبا ظاهر خور سره دا هیله لرم چې ما دا پیغام خامخا نشر کړي. والسلام په احترام.
زه د هلمند له څنګه نور پیسې سره په تاسو سره په تماس کې یم. ما د لته دا غوښتنه ده چې موږ د سوالي ته عملیات واسي، موږ د سوالي را پاک کړي. موږ د څه په آزاد او د په تنګي جنگونه را وځي. اشرف غنی صاحب دا غوښتنه چې موږ سره واجی کوي، واجی پر ځای کې مشر دا واجه کړی چې منا وطن او دغه دولت به جوړوم نه کی جوړا. سلام په احترام.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه د هلمند ولایت ګرمسیل څخه خبرې کوم. ما دا چې غنی څخه دا خوایست چې دی هلته غازی بخاری ته او برقی بخاری ته ناسې دی د هلمند په دا مظلوم افغانان باندې رحم وکړي. ته دې ته وګورې چې دا څه اندې ته هلمند کې دی د هلمند ته راشي دی مونه حالات به نږدې څه وګورې. زما دا پیغام دې نشه چې ډېره مننه ستاسو
ورور ستاسو او د نورو دوستانو ژغونه مو په امانت سره خبره کړه. البته نور پیغامونه هم ستاسو خود خبرونه وخت نور پای ته رسیدلې دي چې هغه پیغامونه وړاندیزونه به په نور خبرونه کې حتما درته خبرو کو. مخکې تر دې چې د خدای پمنی وکم دا یادونه کوم چې د خبرونه د ازادي رادیو نظر نه څرګندوي او ستاسو دوستانو د راغلو ټلیفون اړیکو پر اساس جوړیږي. په دې هیله چې مسولین مو شکایتونه اوریدلې وي او ستونزې مو اواري سي تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ازادي راډیو د بے طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. ساعت 9